په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا رئیس وایي د لومړي ځل لپاره یې د وسلولو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. په ننګرهار کې نننۍ ځان وژونکې حملې مرګ ژوبله اړولې ده. نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته وړاندې کېږي خبرونه له احمد تکل ناوري.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن یوې انتحاري حملې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوې دي، او مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه پر جمهوریت بدلیږي. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن ماسپښین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. د ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل دا انتحاري حمله هغه مهال وشوه چې چارواکي او د طالبانو سیمه ییز مشران د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د اوربند د غځولو په اړه د بحث لپاره له یوې غونډې د راوتو په حال کې وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادۍ راډیو ته وویل چې د چاودنې 940 نور کسان هم ټپیان کړي دي.
با تاسف 40 نفر زخمي او شفخانه ولایتي او شفخانه اوزوي انتقال داده شده، مجموعا 18 نفر شهید دارن. تیم جرایی و طبیبی و همه پرسنل شفخانه در شفخانه حضور دارن. کوشش میکنیم انشاءالله که در بین زخمی ها دیگه کدام شهید یا تلفی نداشته باشیم.
د دې برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان خارګوټي کې د پرونۍ حملې مسولیت داعش ډلې ومنه. سیمه ییز چارواکي وایي په دې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 16 ته لوړ شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب کاموال وویل پرونۍ حملې چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند د لمانځنې پر مراسمو وشو، 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلی خلیلی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه، بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هغه اوازې رد کړې دي چې ګنې له افغان حکومت سره د اوربند د غځولو پریکړه کړې ده. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د اوربند موده د دوه اونیو لپاره غځولې ده، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی اوربند نن پای ته رسیږي او د الخندق په نوم عملیات به روان وي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ، او شیبه مخکې د کابل د ارغندې د ستانګزیو سیمې ته راورسېدل. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطندوست ازادۍ راډیو ته وویل چې تمه ده د دې حرکت غړي سبا مازیګر او یا بل سبا سهار پلازمینه کابل ته ورسیږي. ښاغلی وطندوست زیاته کړه چې د دې کاروان د غړو شمیر اوس نوی کسانو ته نژدې شوی دی.
د دوی شمیر مخکې واوی ته نه و. لنیکه مرغه په میدان شار کې 12 کسان نور سره یو ځای شوي دي. لسګونو کسان نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم سات وروسته مشته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابل پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي کنه.
د سولې ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نژدې یو میاشت مخکې لشکرګات څخه د پلازمینې پر لور پیل کړ، او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو له سیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. شاوخوا 610 تنه پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي افریقایان دي، خو یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم پکې شامل دي. دوی چې د شپږویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول. د ایټالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. د والنسیا په بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بینر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي وو چې خپل کور ته ښه راغلاست. د دې پناه غوښتونکو بیړۍ ته ایټالیا د دې هیواد قلمرو ته د ننوتو اجازه نه وه ورکړې. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. د مقدونیا نوم چې د یونان د یو ولایت نوم هم دی، له 1991 کال راهیسې له یوګسلاویا څخه د مقدونیا تر بیلیدو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترینګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل یوناني سیال سره لاسلیک کړ. د یونان صدر اعظم دا پریکړه تاریخي وبلله او ویل موږ د دې لپاره راغلی یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو. او د مقدونیا صدر اعظم وویل چې د دواړو هیوادونو خلک باید ماضي هیره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیا د پارلمانونو له تصویب وروسته رسمان د اعتبار وړ وي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هیوادونو د لوبډلو مسابقې په پام کې دي. د کوستاریکا او سربیا لوبه همدا شیبه 1-0 د سربیا په ګټه روانه ده. نن به همداراز جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ شي.
د سولې علي شوراوی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبري کړې او تماسونه زیات شوي.
ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
د کونړ په مروري ولسوالۍ کې افغان سرتیري او وسلوال طالبان چې په خوا مرور و سره غاړې وتل.
او مال دې جلا راځي خوشاله نه او دې جذبه مې اخیسته موږ دا نو موږ یو ځل شلو
او موږ دا چې د خدای نه غواړي زموږ په وطن کې امن راشي سولې راشي.
په روزګان کې په لسګونو کسان نن د جګړې لومړی کرښې ته ورغلل. دا چې ولې
دلته دغه د پاره ناست یم چې سوله غواړم. څواري بام به یو 10 متره خواته موږ دی خواته.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ژغورل سوو په نغوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. تر 6:30 نور مسایل هم څېړو. او په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال هم درکوو. افغانستان د سولې علي شورا رئیس وې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی نن په یو کانفرنس کې هله وشو چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د دې شورا د درالانشا رئیس وې چې په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو له ولایتي او نظامی مسؤلانو سره غونډې شوي دي. تب د سل کې د چې د وسلوالو طالبانو له خوا د اعلان شوی اوربند موده نن پای ته رسیږي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانان د اوربند او په خارونو کې له وسلوالو طالبانو ګرم هرکلی کوي، افغان مقامات هم ویلي چې له دې ډلې سره په خبرو اترو کې نوي پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې په تیره یو ونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یو شمېر مسایلو خبرې اترې شوي دي. دوی مهم ګامونه اخیستل شوي او نور ګامونه هم اخیستل کیږي. دوهم په تیر یو ونۍ کې د طالبانو له مشرانو سره شفای نه بلکې ویډیوي خبرې اترې شوي او نظرونه تبادله شوي او په یو شمېر مسایلو یعنی وسنی وضعیت او د زندانیانو په خوشی کولو خبرې شوي دي. خغلی خلیلی که هم دا ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له کوم مشرانو سره خبرې اترې شوي دي، خو وايي په دې ډله کې د سولې یو لوی څپه راپورته شوې ده. خغلی خلیلی له طالبانو د اوربند د مودید تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو تراشي. که هم د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوی اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. د شنبه په ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځول او له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند وغځوي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دوی لوري شوی اوربن د یک شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر د الخندق عملیاتو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد دغه وزارت کړي چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربن د غزولو پریکړه کړې ده. وړاندې یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو د اوربن موده 14 ورځو ته غزولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک په دې خبري ناسته کې وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د سولې عالي شورا ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامی مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټول نظامی رهبرانو سره په ټول ولایتونو کې ناست او مکمل نه الته د نظامی مسولینو سره د ولسوالانو سره د په استلا د ولایتي مسولینو سره په یو ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوی شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
خغلی خپلواک ویل چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وتلو هم بحثونه شوي او اوس د سولې د مخامخ خبرو اترو لپاره هیڅ ډول معنی نشته. یو شمیر کارپوهان باور لري چې اوسنۍ حالاتو ته پکتو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وایي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له رهبرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی نن په یوه کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د اختر په درېو ورځو کې د اوربند موده نن پای ته رسیږي او د خپل اوربند د غزولو پریکړه نه ده کړې. دا په اصل کې د چې افغان حکومت اعلان کړی چې اوربند به تر نامعلومې مودې پورې وځنډوي. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو کسانو د دوړو لوریو د اوربند هرکلی کړی دی. نوریاس نوری د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له یوه غړي نادر خان کټوازی سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې وسلوالو طالبانو ولې د خپل اوربند د نه غځولو اعلان کړی.
دغه درې ورځې د اختر چې په هیواد کې تیرې شوې، د هیواد د ټولو ګوټو چې زه حال لرم چې طالبان ولسوالیو ته ولاړو، ښارونو ته ولاړو او خلکو لخوا د دولتي چارواکو لخوا د دوی تو درکلی وسو، یعنی د دواړو خواوو له خوشحالي له سترګو اوښکې تویدلې. نو دا خلک ولسونه دومره ایله منسو چې نور انشاءالله دغه د جګړې دغه ټغر دغه د دغه بدبختیو ټغر نور په ټولېدا باندې ده. او حکومت ولسمشر خپل هغه دین چې و هغه یې ادا کړ. له ما سره دغه شک ده چې ځینې هغه قوتونه چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله اور بل کړی ده او نه غواړي چې افغانان په یو ټغر سره کښېني، په هر وخت کې دلته مخالفتونه هغه کړي دي، هغوی د غومره نه ګڼلو چې دغه اوربند دغسې دغه خالي اوربند نه وو، یو د پخلاینې وه په هغه وه چې دلته رامنځته شوه. نو دوی دغسې ویله نه لرله، دغسې اوس ولیدلو امکان لري چې په طالبانو په مشرانو باندې د دغو ځواکونو لخوا زور ورغلی وي.
کټوازی صاحب، تاسو بیا هم وایئ چې دښمن په کمین کې دی، ممکن ځینې کړۍ وي، ځینې کسان وي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، خو دغه وروستیو دوه درې ورځو کې وښودل شوه چې طالبان تر یوې قوماندې لاندې دي. یعنې په دغه دوه درې ورځو کې تاسو ولیدل چې یو ټک ونه شو پرته د ننګرهار له پیښو چې هغه هم
مسله
یو امر ده او امر ټول په ځای شو.
بالکل، دوی تر یوې قوماندې لاندې دي. دوی درې ورځې اوربند اعلان کړی وو چې له دوی د درې ورځو څخه مقصد شپږ ورځو یا اتو ورځو ته نه شي غځولی. له دې دا معلومېږي چې هغه قوتونه چې ما مخکې درته وویل چې ټولې نړۍ ته معلوم دي چې په افغانستان کې یو اور بل کړی ده، هغو به د طالبانو په مشرتابه باندې دغه فشار راوړوي چې نور تاسې دغه اوربند مه اوږدوئ. کنی که چېرته دغه اوربند نه شي اوږد، دغه د افغانستان د خلکو لپاره دغه یو د خوب لیدل دي او طالبان به د افغانستان د خلکو په نظر باندې داسې ورشي چې ګویا دغه دوی هیڅ خپلواکي نه لري. طالبان به ډېر زیان وکړي په دغه اوربند نه کېدلو.
کټوازی صاحب، که چېرې طالبان دغه څه چې نن یې ویلي په دې باندې عمل وکړي چې نور موږ اوربند نه تمدیدوو او د الخندق په نوم عملیات پیلوو، سبا به موږ د څه ډول یو وضعیت شاهد واوسو؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا جنګي ماشین چې دا هغه خلک چې جنګېږي، ډېر ځوانان به کېدای شي چې د طالبانو له کرکو څخه ووځي، دا د ردېدلو نه ده. او بله خبره دا ده چې دغه جګړه باندې تاثیر کوي، ځکه دغو خلکو چې دغه خلک ولیدلو چې دلته دوی ته چې کوم ذهنیت ورکړ شوی و چې په کابل کې خدای دې نه کړي اسلام نشته او دلته هر څه اسلام په خطر کې ده او ځانونه نشته او لمنځونه نه کېږي او فلادا چې ولیدل په دا کارو کې دغو خلکو ذهنیت کې بدلون خامخا راځي. یوه مهمه خبره به دا وي چې د خلکو په نظر باندې به د طالبانو هغه تر اوسه پورې چې د چا په نظر باندې طالبان هم مختم ورتلو، دغو خلکو به هم له طالبانو څخه نظر واوړي. یعنی طالبان بدلته ډیر ما بیا درته هم طالبان به ډیر نقصان وکړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټایوه ځای و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند موده نن پای ته رسیږي او د خپل اوربند د غزولو پریکړه یې نه ده کړې. دا په اصل کې د افغان حکومت اعلان کړی چې د اوربند موده یې تر نامعلومې مودې پورې غزول سوی ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د سولې او اوربند سره سره د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې په جلال آباد کې د چاودنې په اړه په څو شیبو کې وروستی حال درکوي چې د وژل سو کسانو شمیر 900 ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې د وژل سو کسانو شمیر 900 ته او د ټپیانو شمیر 340 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چاودنه داسې وخت کې په شاهي ماڼۍ ته نږدې سوې چې په دې ماڼۍ کې تقریبا د زرو حکومتي مسؤلانو، افغان طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د اوربند مودې د غزولو په اړه خبرې یا هم غونډه روانه وه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد دا مسله تعقیب کړې، په مستقیم تماس کې راسره دی. عابد صاحب، وروستی وضعیت څه دی او نور جزئیات تاسو ته په لاس راغلي؟
نور جزئیات خدای دې چې لږه شیبه وړاندې د والي وایان اتاولا خوګانی وویل چې په نننۍ پیښه کې چې د پښتونستان واټ کې رامنځته شوی و ځانمرګې بریدو، په دې کې 1000 تنه وژل شوي دي او 340 پکې ټپیان دي. او دا پیښه په داسې مهال رامنځته کېږي چې د ننګرهار والي آیات الله آیات د ننګرهار د دری ولسوالیو شیرزاد، خوګیانی او پچیراګام ولسوالیو طالبان دلته بللي وو او د اوربند جسمې په ګډه باندې په شاهي ماڼۍ کې منځلو. کله چې غونډه پای ته ورسېده نو خلک د غونډې نه په وتو کې وو، ځینې په یوه لار، ځینې په بله لار، په مختلفو لارو. نو په دوی وایي چې په پښتونستان وار کې چې دغه ځانمرګې رامنځته شوی دی
قربانیان زیات د غونډې ګډونوال. بلې، پرون هم ورته غونډې باندې حمله سوي و چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، او نن هم دغه سی غونډه باندې حمله کیږي. څو ویل کیږي چې د دغه سی غونډو امنیتي تدابیر شدید نه ونیول سوي، کاست الته د داعش ډلې فعالیتونه په دې ورستوي کې زیات سوي دي چې د تیرې ورځې حمله مسولیت هم منل دي.
نو دغه چې نن ما ولیدل او جلال آباد ته کله ډله وسلوال طالبان د انتظار د وسلې نه راتلل، نو دلته هیچا ممانیت نه کولو، فقط د تلاشۍ کې به یې داسې ولیدل ستړي نشي به سره وتړلې او راتلل به. یعنی خلکو داسې فکر کولو، امنیتي ځواکونو هم داسې فکر کولو چې اوربند مسله ده او دغسې امنیتي ګواښونه به پکې رامنځته نه شي. خو دوی په دغه خوشبینۍ کې نن بیا یو ځل دغسې د یوې ځانمرګي قرباني شول.
د نننۍ حملې مسؤلیت تر دې شېبې چا منلی؟ عابد صاحب،
تر اوسه پورې خو رسنیو ته کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې
ډېر مننه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد و چې په جلال آباد کې د نننۍ حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. له دې مو اوریدل چې د وژل سو کسانو شمیر په دې حمله کې 900 ته او د ټپیانو د 340 ته رسیدلی دی.
څوک
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د کونړ په مارواري ولسوالۍ کې چې تل به پکې افغان ځواکونه وسلوال طالبان د یو بل پر خلاف ولاړ وه او مرور وه، اوس سره غاړې وتې دي. دوی په خپلو کې خوشحالي کوي، اکثره کسان د دغه حالات په لیدلو اوښکې تویوي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
د یادې ولسوالۍ د لیدم ساحه چې کومه د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ پوخوا د جګړې لومړۍ کرخه وه، تل به پکې جګړې کېدلې او د افغانانو وینې به پکې تویدي. خو نن پکې هماغه یو بل ته په مورچه کې ناست افغان سرتیری او طالب وسلوال د جګړې په ځای یو ځای د اختر خوښۍ لمانځي. د طالبانو په سپین او د حکومت په درې رنګه بیرغ یوه کلمه لیکل شوې، دواړه بیرغونه په یو ځای رپیږي. دی حالت د سیمه وسیدون کې هم خوشاله کړي.
منو په زړه د مرور ولسوالي وسیدون کې نن چې کوم خوشحالي د کوم اوربند چې د کوم طالبانونو د حکومتي چارواکي دي دا په مینا په غاړی ور کوي او یو بل ته د خوشاله نه کوي ځکه خلک جاړي د حقیقت موږ د اورونه ولې خپه یو برنا.
منو حضرت عمر د کونړ ولایت د مرور ولسوالي وسیدون کې مقدم کړي موږ وستا د لیدم په سیمه کې سانګام سیمه کې میشو دلته موږ په سترګو چې هم نظامی وګړي او هم طالبان چې دلته دي یو په خپل منځ کې یو بسره سول او خو یو بسره پیتی پاو یو بسره لاسونو کوم ډیر زیات خوشاله
خلک په دې هیله دي چې دغه اوربند نور هم وګد شي او د تل پاتې سولې راتلو د پاره زمينه برابر شي
او دې ته موږ راغون شو په شاله باندې وګورم زمنګ دا ورو زمينه جوړه شي او زمنګ سيو شلو او مال دې جلا راځي په شاله نه او دې ډیره جذبه می اخي زمنګ دا ورو موږ سيو شلو
او موږ داسې د خدای نه غواړي زمنګ په وطن کې امن ناشي سول راشي.
د هیواد هر وسیدونکو د سولې ارمانجن دي هغه ک طالب دي ک د ملي اردو سرتیره دي ک پولیس دي او ک ولس په یو خل لزړه غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن ګڼ کسان وسلوالو طالبانو ته د جګړې لومړی کرښې ته ورغلل او د سولې غوښتنه یې ورڅخه وکړه. دوی ویل چې نور له جګړې ستړي سي وي او سوله غواړي. شریف الله شرافت هم په دې ډله کې ملګری و.
دغه کسان چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو بیرغونه دواړه لزان سره لیږدوي د ترنکوټ شاراړ وند د شامنصور او چینو سیمه کې په مرچلو کې ناست وسلوالو طالبانو ته پلي ورغلي او د سولې خواست ورته کوي. لادغه کسانو سره د اورزګان ولایت امنیه کمانډان د ملي امنیت رئیس او سربازانو هم ملتیا کول. دغه ته د افغان پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ واضح 50 متره فاصله و.
طالبان بیا درای مو څنګه پنه
کمانډان صاحب کومه کسره
برن برن برن
دلته دغه د پاره ناس سمونش سوال غو طالبان و یو 6 متره 10 متره خاطی مش دی خاطی
د سپین ورغ نه دی پاره پلاسی دوله سفارین پلاسی چې دغه دوه دولتونه خدای سره یو کې انتفاق ما بنس کراسي دا وروجنه باندې سيده دا خور غریب نور نمري خوندي ورندارګاني مونږ کو نياني
پامر چلو کې ناست او ګته پر ماشا وسلوال طالبان کڅه هم خبرو کولو تاذير نسوه خو د مخابري له طریقې پر خلکو جاغ وکړ چې لاړ سي او د نورو لاري دي د دې له مشران سره خبري وکړي. بل پلو بیا نن د ترنکوټ شار خپل بڼه بدل کړي و. په ترنکوټ شار کې د افغان فوز پر گاډو او د ملکی خلکو پر گاډو نن د وسلوالو طالبانو او افغان فوزيانو جوړه بیرغونه لګیدلې و او د سولي سولي ناري وهلې.
جنگ مونږ نپلار او غس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
تاسو د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله او ری په روسیه کې د نړیوال جام مسابقو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه چې د کوستاریکا او سربیا ترمنځ و دغه شیبه تقریبا پای ته رسیدلې ده. زما همکار میر احمد سفیر سره په سټوډیو کې دی. سفیر صاحب نورې مسابقې به د چا او چا ترمنځ وي او خلک څه وایي چې څومره به په زړه پورې وي دوی ته؟
بله صالح صاحب څنګه چې تاسو وویلې نن د کوستاریکا او د سربیا ترمنځ لوبه وه چې دا دا شی په پایته ورسیده. سربیا وتوانید چې کوستاریکا ته 1-0 کې ماتي ورکړي. ګول هم د الکساندر کولاروف په واسطه سرته ورسید. بل لوبه به د جرمنی او د مکسیکو ترمنځ پیلېږي چې د افغانستان په وخت په 9:30 بجې وي. د دې لوبو لړۍ به هم افغانان زموږ اوریدونکو کولای شي چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان د تلویزیونونو لارې وګوري. او ورپسې به د برازیل او سویزرلند لوبه چې د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. د برازیل او د سویزرلند لوبه څوک هغه نه پېښوي نشي کولای خو اکثرا اوریدونکي او شاید هغه کسان چې د نیمار علاقمندان وي هغه به داسې فکر وکړي چې برازیل ګټي او کېدای شي برازیل اته په سلونه کې برازیل امکانات لري چې دا لوبه وګټي.
بله ډیره مننه میر احمد صافی و مردل چې نن په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د کوستاریکا او سربیا ترمنځ وسو چې همدا شیبه پای ته تقریبا رسیدلې ده او سربیا وتوانید چې دغه مسابقه 1-0 په مقابل کې وګټي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورسو پناه غوښتونکو لومړی ډله هسپانیا ته ورسیده. دغه پناه غوښتونکو چشمیر یې لښ شپرسو څخه زیات دی او تیر اونۍ یو فرانسوي کشتی ژغورلې و. ایتالیا او مالټا دواړو یې لمنلو ډاډه کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې.
د هغو شاوخوا شپږ سوه دېرش پناه غوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړنۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېده. دغه پناه غوښتونکي چې کښتۍ د ایټالیا د ساحلي ګارډ دو کښتیو بدرګه کوله د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له دوو زرو زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالېږي. د دغو دو زرو تنو په منځ کې زر تنه د سره صلیب رضاکاران او څلور سوه اویا ترجمانان دي. دغه پناه غوښتونکي چې اکثره یې د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. تېره اونۍ د اکواریس په نوم د یوې فرانسوي مرستندویې ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پر یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناه غوښتونکو ژغورل شوي کښتۍ اکواریس ته ایټالیا اجازه ورنکړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول. ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هیوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دروند بار ته یې اوږه ورکړې. د هیواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې دي او هغه هیواد باید ومني. مالټا هم د دغو ژغورل شوو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هیوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بلاخره هسپانیا دې کار ته ور ودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې دغه ژغورل شوی پناه غوښتونکي مني. هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف امبوریل وویل دا کار د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
یوه کمپنی غواړي چې یوه چټکه برېښنایي وسیله جوړه کړي. نور له اسمت سروانه.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډي چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 to 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زان ارګل کوچی د فراد ولایت د ناردرې د ولسوالۍ تاسو ته ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته. ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته. خدای دې وکړي چې دغه قربان د دولت د طالبانو اخر په سوله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونه په وینو کې لمبازي بڼه کې بیا د سوله وي. خدای دې چې دې سره مهربانه شي. نور وسلام سلام ټول وډونو ته د اختر مبارکي وایو. سلام. السلام علیکم. زیدن یې هر ولایت د ټول څنور د کلی له دې څخه ما سیمه ټول کوم ډک ډک سلامونه ټول دین کې د ازادۍ راځو په شوه کې تقدیموم. د سلامه د دې کوجی اثر مبارکي د ازادۍ راځو کار کول غوډه او بیا ټول او ریزن کې د او بیا په خاصه تو جهان او خاص او ریزن کې چې په ایران کې او امدارنګه ترکیه کې په پاکستان کې به جوړو او په تانو کې پراته یې متاسفانه چې د مزدري لپاره خوان تللی دي او هغه د په جوړو او په تانو کې پراته یې د تکلیف او د زحمت سره مخ عمر دې داخل مبارک شه. دا وایم نو دې څه څه په خاطر د الله پاک نه د جیلونو او د تانو نه خلاص والم او خلکو سره چې باندې د اخیص او ستوان او طاقت لري. سلام علیکم. زه احترام نشم. هیله احترامات وایم. والله ورما شته تاسو
سره واصل تک وکړه. د پښین هفته مبارکي واه ساجو هیڅ په غوښنه کې وسول او سیواد راشي. او دا غوښنه دا دغه دلی چې د یمن حرکت کړو اوس میدان شاته ده او دغه احترام یو کې صاحب چې په افغانستان کې یو څونو سیباد راځي او د افغانانو دغه مشکلات نه دغه سر جهاد شي د طالبان دربارمه نه غوښتنه او د چراف دربارمه نه غوښتنه ده چې څه ته وجود یو څه کې افغانانو دغه څونو دغه مشکلات څه خلاص شي افغانانو په دغه باندې مو چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکړي صاحب او یو موټی دي شي موږ د هر افغان د کوچنی او د سپین ژړي او د مرشه احترام له هر افغان موږ د قدر وړ دی موږ احترام موږ افغانان د نسل وې صاحب
له اوریدونکو د همدغه ټلیفوني پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري. مهرباني او اختر مبارک سه.
تشکر.